وعليكم السلام ډیر مننه مصطفی صدیقی تاسو ستړي مسجد ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت ویل پاکستان سره موافقه سوي چې د امریکا تر څار لاندې به د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې ګډ پوځي عملیات کیږي. په پیل کې خبرونه. د امریکا ځینو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. د هلمند چارواکي وایي په ناوی ولسوالۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 46 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون تر 10 کاله ځنډ وروسته بیرته د ایران مارکیټونو ته ستنیږي. د امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. دوی د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو او د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په خاطر د دې نوې ستراتیژۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې د دغه هیئت مشري کوي د پاکستان تر دوه ورځني سفر وروسته پرون په کابل کې وو. جان مکین په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت په مقر کې یو کانفرنس ته وویل: موږ یو هم نسو ویلی چې په افغانستان کې د بریا خواته روان یو، ځکه نو په دې برخه کې په چټکۍ تغییر ته اړتیا ده. د زیاته کړه د مځکې پر سر تر ټولو ځواکمن هیواد باید د دې جګړې د ګټلو توان ولري. خو جان مکین او نورو سناتورانو ویل یوازې د پوځیانو د شمیر زیاتول کافي نه دي. شغلی مکین ویل تر هغو چې وسلول طالبان له ماتې سره مخامخ سوي نه وي، مذاکرو ته نه حاضریږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ارزونې بوخت دی او دغه هیواد ته له 3000 تر 5000 پورې د نورو امریکایي پوځیانو پر لیږلو هم غور روان دی. بلخ افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. د دغو ګډو پوځي عملیاتو موضوع د امریکایي سناتورانو یوه هیئت پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یاده کړه. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل:
سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درسي سره خبرې کړې دي او پاکستان لوی درسي ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترسره په وړاندې ترسره کوي او دا عملیات په ایالاتو لخوا څارل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا پر راتلونکي ستراتیژي هم بحث وشو.
تاسو ازادي رادیو ته واژیست. د هلمند چارواکي وایي په ناوی ولسوالۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 46 وسلوال طالبان وژل سوي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تیر شپه په یوه اعلامیه کې وویل دغه عملیات له یک شنبې راهیسې په ناوی ولسوالۍ کې روان دي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې 40 تنه نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په هوایي عملیاتو کې د غوث ملاتړ ماموریت همکاري کوي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغانستان چې دوی اونې مخکې د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، غواړي د شارجه د کرکټ سټوډیوم د خپلو ټیسټ لوبو د ترسره کولو ځای وټاکي. د کرکټ بورډ اجرایه مشر شفیق ثانیگزی ګالف نیوز ته ویلي د شارجه سټوډیوم به د افغانستان د ټیسټ لوبو لپاره مناسب وي. ګالف نیوز وایي دا چې د امنیتي دلایلو په خاطر نړیوال ټیمونه د لوبو لپاره افغانستان ته نشي تلای، نو افغانستان به خپلې نړیوالې لوبې په متحده عرب اماراتو کې کوي. شغلی ستانگزی هغه راپورونه هم رات کړل چې افغانستان به د خپلې لومړنۍ ټیسټ لوبې لپاره تر 2013 کال پورې انتظار باسي. دو ویل د افغانستان د کرکټ ټیم به ډیر ژر خپله لومړۍ ټیسټ لوبه وکړي او په دې اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې روانې دي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون له 10 کاله ځنډ وروسته بیرته د ایران مارکیټ ته ستنیږي. دغه شرکت پرون ویل راتلونکې میاشت کې به د دې شرکت د موټرونو خرڅلاو بیرته د ایران په بازارونو کې پیل کړي. د ایران لپاره د موټر جوړونې د دغه جرمني شرکت د پروژو مدیر اندرس سوند ینسن په یوه اعلامیه کې ویلي ایران ته په ستنېدو به فولکس واګون شرکت د موټرو د بازار په نړیواله نقشه کې یوه بله تشه ډکه کړي. فولکس واګون چې په اروپا کې د موټرو د مارکیټ مخکښ شرکت ګڼل کیږي، په 2000 میلادي کال کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لګېدو وروسته له دې هېواده ووت. د اوکراین د ولسمشری دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د یکشنبې په ورځ اوکراین ته ورسي او له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره به خبرې وکړي. د پوروشنکو دفتر پرون وویل چې نوموړی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د کیف او واشنګټن د اړیکو د غښتلتیا پر لارو چارو او د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په وړاندې د هڅو پر همغږۍ بحث او خبرې وکړي. د جون میاشتې پر یوویشتمه د اوکراین ولسمشر پوروشنکو په واشنګټن کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې استازي پر دې سلا سول چې په نږدې راتلونکي کې کیف ته سفر وکړي او موږ به ډېرې مهمې دفاعي موافقې لاسلیک کړو. مسکو په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له همدې کال راهیسې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ هم پیل کړی دی. له 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې له کبله تر 100,000 ډېر کسان وژل شوي دي. کرملین او سپینه ماڼۍ وایي ټاکل سوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا کتنه به د نړۍ د 10 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G7 د مشرانو د هغې غونډې په څنډه کې وسي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړیږي. دا به د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې له پیل راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ کتنه وي. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف وایي دا پروګرام د یوې بشپړې کتنې په توګه پلان شوی چې پکې به پر دوه اړخیزو مسلو بحث وسي. د رویټرز او جرمني خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سپین ماڼۍ هم تایید کړې چې دا دوه اړخیزه غونډه به د جمعې ماپښین مهال جوړه سي. افغان حکومت ویل پاکستان سره موافقه سوی چې د امریکا تر اثر لاندې به د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې ګډ پوځي عملیات کیږي.
نو موږ به دا اسنادونه هم پاکستان ته مستقیم او هم متحده ایالاتونو ته وړاندې کوو او دوی مکلف دي چې د هغو په وړاندې عملیات وکړي.
پرون په کابل کې مدني فعالانو په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په باب کانفرنس ته خبري وکړه.
افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت په محکمه پښتونخوا، پېښور او کټه کې سیاسي نمائندګۍ یا کونسلخانې وتړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ځینې انټرنیټي پاڼې بندوي.
یوازې هغه نشرات بندوو چې هغه د افغانستان د ملي امنیت ته ګواښ راپېښوي، د افغانستان د خلکو آرام او د خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي.
په انټرنیټ کې د کرکټ د تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي په دفاع کې یو کمپاین پیل شوی.
موږ دا کمپاین پیل کړ چې نړیوال او د کرکټ نړیوال شورا ته خپل غږ ورسوو چې که تاسو سزا ټاکئ اول خو بخنه وکړئ، که بخنه نه کوئ نو حد اقل سزا ورته وټاکئ.
په نړیوالو مسایلو کوری چې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي تازه ازموینې عکس العملونه پارولې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمای کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر څار لاندې پر ګډو عملیاتو موافقه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په کابل کې پر دې موضوع د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو له یوه هیئت سره خبرې وکړې. دغه امریکایي سناتوران لومړی اسلام آباد او بیا کابل ته تللي دي. تفصیل اجمل آن.
دا ولسمشر اشرف غنی یو ویان نجیب الله آزاد وایي دی امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر باجوه د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د ګډو عملیاتو په اړه موافقه کړي. د امریکایي سناتورانو همدارنګه ویلي چې امریکا به د دې عملیاتو د تایید او څارنې زمینه برابروي. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ګډ عملیات څه ډول عملیات وي؟ په دې اړه د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
ګډ عملیات دا ګډ عملیات دي چې د ډیورند کرښې دې خواته دی چې داسې معلومات ولري چې ګواکې دې خواته د ترهګر پچوي په ترهګرو ځایونه دي وي چې هغه تر اوسه پورې داسې معلومات لا نشته په افغانستان کې داسې پرم ځایونه ولري. موږ حاضر یو چې نړیوالو ته ستا لاندې عملیات وکړو. همدارنګه په دې ګډ عملیاتو کې به موږ دوی ته وایو ځکه چې په تېره کې هم دا کار کړی د نظارت لاندې نه و. موږ چې هر اسناد لرو د هر ترهګریز فعالیت چې په پاکستان کې انته پر دوی نو یو فعالیتونه په افغانستان کې افغانستان حکومت او ولس وړاندې جنګیږي، نو موږ به دا اسنادونه هم پاکستان ته مستقیم او هم متحده ایالاتونو ته وړاندې کوو او دوی مکلف دي چې د هغو په وړاندې عملیات دا هغه ګډه همکاري ده او دا هغه ګډ عملیات.
نجیب الله آزاد وایي افغانستان پخوا هم پرله پسې پر دې ټینګار کړی و چې پاکستان دې د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د ترهګرۍ پر ضد جدي اقدامات وکړي او موږ هم تل دې ته چمتو یو چې د پاکستاني لوري د دعوو په اړه د نړیوالو تر څارنې لاندې اقدامات وکړو. خو د ښاغلي آزاد په وینا پاکستاني لوری د یو درېمګړي تر څارنې لاندې د ترهګرو خلاف عملیاتو ته تر اوسه نه و چمتو. دا چې افغان استخباراتي ادارې دا وړتیا لري چې د کرخې اغاړه د هغه وسلوالو خوندي ځالې په دقیقه توګه مشخص کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او په اړه یې کره معلومات پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شریک کړي، ښاغلي آزاد د افغانستان پر استخباراتي ادارو ډاډ څرګند کړه. ویل
نو موږ په خپل استخباراتي معلوماتو کاملا باور یو، موږ هیوادونه هڅه همدغه وه چې موږ پر کامیاب شو چې پاکستان دې ته حاضر شي، په پاکستان هغه فشارونه راشي چې دی د بل هیواد درېمګړي هیواد یو نړیوالې ټولنې تر نظارت لاندې ژمنه وکړي چې دوی به د ترهګر پر وړاندې جنګېږي او دا هماغه څه چې موږ یې په لټه کې وو.
دا چې امریکا مخکې هم په سیمه کې نظامي حضور او یو ډول څارنه لرله، د افغانستان او پاکستان پر دې ګډو عملیاتو به یې څارنه له پخواني حضور سره څه توپیر ولري او څه ډول څارنه به وي په دې اړه لا ډېر جزئیات نه دي روښانه. خو دا ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال ښاغلی آزاد وایي اوس د جګړې رهبري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس کې ده، نو د امریکا دا څارنه به په افغانستان کې د امریکا له پخواني حضور سره توپیر ولري. په عین حال کې له اسلام آباد وروسته کابل ته تللي د امریکایي سناتورانو هیئت ویلي پاکستاني چارواکو ته یې په څرګندو ټکو ویلي چې پر خاوره یې د حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د پټنځایونو موجودیت د منلو نه دی او باید چې په دې برخه کې خپل دریځ بدل کړي.
ومردل چې افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. دا په داسل کې ده چې د امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د افغان ځوانانو د سیاسي او مدني خوځښتونو د همغږۍ کمیټه وایي افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو او اقداماتو په تړاو خلکو ته وضاحت ورکړي. دغو مدني فعالانو پرون په کابل کې غونډه وکړه. تفصیل د ناجی صفی راپور کې.
د افغان ځوانانو د سیاسي او مدني خوځښتونو د همغږۍ کمیټه وایي پاکستان له تیرو درېو اونیو راهیسې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمو د غځولو، د خندق کیندلو او د لا زیاتو پوستو د جوړولو تابع کړې ده، خو په وینا یې چې افغان حکومت په دې برخه کې ناڅرګند دریځ لري. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په تړاو وضاحت ورکړي. دوی دغه شان یو پریکړلیک هم خپور کړ چې د پریکړلیک یوه برخه د غونډې ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان داسې ولسته:
افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت په محکمه پښتونخوا، پېښور او کوټه کې سیاسي نمائندګۍ یا کونسلخانې وتړي، ځکه کوټه او پېښور د افغانانو خپله خاوره ده. د ملي وحدت حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې سرحدي پولیسو ته د سرحدي پر ځای بل نوم یعنی د پښتونخوا ځواک ورکړي. د ملي وحدت حکومت په سمبولیک توګه د محکمې پښتونخوا لپاره لس څوکۍ په ولسي جرګه او لس څوکۍ په مشرانو جرګه کې اعلان کړي. د پیژند پاڼو یا تذکیرو د ویش په برخه کې ټولو هغو وګړو ته د اخیستلو حق اعلان کړي چې له متر اباسینه افغانستان کې ژوند کوي.
دوی دغه شان د افغانستان په نړیوالو ملګرو په ځانګړې توګه د امریکا په متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د پاکستاني پوځ د مداخلو مخه ونیسي. یادو مدني فعالانو وویل کچېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي په پراخو ولسي لارینونو به سپورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو په دې وروستیو کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په مهمندو، باجوړ ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا کار یې د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د وختلو د مخنیوي په هدف ترسره کړی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه دوی په نړیواله کچه خپل غږ پورته کړی او ټینګار کوي چې افغان حکومت حکومت به پاکستان ته اجازه ورنکړي چې په ډیورن کرخه اغزن سیم وغځوي. د جمهوریت ریاست مرستیال وین نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
پاکستان لاسوهنو په اړه باندې موږ نه یوازې چې ژغ پورته کړی دی، بلکې اسناد معتبر مرجعو ته هم سپارلي دي. د افغان حکومت به هېڅکله دې ته اجازه ونه کړي لکه تېر سر او سخت غبرګون سره به مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې په ننګرهار کې هم د ډیورن کرخې په اوږدو کې پرتو ولسونو د پاکستاني پوځیانو له لورې په کرخه د اغزنو سیمو د غځولو او دروازو جوړولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان حکومت دا اقدام وغنده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت هغه ویب سایټونه تړي چې د دولت پر ضد نشرات کوي. اکرام الله اکرام له کابل.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پریکړې له مخې به ټولې هغه انټرنیټي پاڼې وتړي چې د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ پیښوي او په ترهګرو پورې اړه ولري. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال له اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه په هغه لیست کار کوي چې کوم او څومره ویب سایټونه باید وتړل شي.
یوازې هغه نشرات بندوو چې هغه د افغانستان د ملي امنیت ته ګواښ راپېښوي، د افغانستان د خلکو آرام او د خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي، یا تشدد ته کار کوي، ترهګرۍ ته کار کوي، نفاق ته لمن وهي د افغانستان د قومونو او د خلکو ترمنځ، دغه سایټونه بلاکوو او د هغې محتوا به د بلاک کېدو نه مخکې یو ټیم به یې څېړي او دغه ټول مواد به یې کتل کېږي.
د ښاغلي ننګیال په خبره په هغه ویبپاڼو کې چې باید وتړل شي نه یوازې هغه ویبسایټونه شامل دي چې د دولت ضد خپرونې کوي او ترهګرو پورې اړه لري، بلکې هغه انټرنیټي پاڼې هم پکې دي چې په افغانستان کې قومي او ژبنیو تعصبونو ته لمن وهي. افغان حکومت په داسې حال کې د اقدام کوي چې په کراتو په تبلیغاتي جګړه کې د وسلوالو مخالفینو د برلاسۍ په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د چارو یو شمېر کتونکي وایي په ټولنیزو رسنیو کې د مخالفینو په ګټه تبلیغات هغه څه دي چې د ولسي افغانانو ذهنیتونه یې خپلې خواته اړولي او له دې اړخه افغان حکومت ډیر زیان ویني. په ورته وخت کې د مخابراتو وزارت وایي چې په دوهم پړاو کې به د ټولنیزو رسنیو ټولې هغه پاڼې او اکاونټونه هم وتړل شي چې په دې برخه کې زهرجن تبلیغات کوي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي د دې موضوع په اړه بېخبري وښوده. اخوا نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي، خو اندېښنه لري چې حکومت له تخنیکي اړخه د دغه اقدام د عملي کولو توان نه لري. د دغه ادارې مسؤل مجیب خلوتګر د سې شنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل،
د مونږ غوښتنه ده چې دا ویب سایټونه بند شي خو د قانون پر بنسټ. مونږ فکر کوو چې د افغانستان تخنیکی ادارې لکه د مخابراتو وزارت دوی دغه سي تخنیکی توانایی نه لري که دوی د امارت اسلامي یا د تشبنامه دولت اسلامي سایت بند کی په اوتومات بنه ځینې بل سایټونه هم بند شي چې دا د بیان د ازادي پر وړاندې یو گزار ده او پر ضد ده.
د خغلی خلوتګر اندیښنه دا ده چې حکومت به د تیر په سیر د دولت ضد ویبپاڼو د بندولو سربیره د تخنیکی پوهاوي د نه موجودیت له کبله یو شمېر عمومي انټرنیټي کانالونه هم وتړي. دی وایي چې د دې ویره هم موجوده ده چې افغان دولت به له دې فرصته په ګټې اخیستنې د خپلو سیاسي مخالفینو انتقادي انټرنیټي خپرونې هم بندې کړي، خو د مخابراتو وزارت بیا وایي یوازې هغه ویبپاڼې تړل کیږي چې دولت ضد خپرونې کوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې افغان حکومت هغه ویب سایټونه تړي چې د دولت پر ضد نشرات کوي. د افغانستان د کرکټ مینوالو په انټرنیټ کې یو کمپاین پیل کړی چې د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی شهزاد محمدی ته عفو وکړي یا یې جریمه راکم کړي. دغه شورا څو میاشتې مخکې شهزاد محمدی د قوت بخښونکو درملو د کارونې له کبله د څه مودې لپاره د کرکټ په مسابقو کې له برخه اخیستو منع کړی. په امریکا کې میشت د دغه کمپاین له یوه پیلوونکي جعفر هند څخه مې په دې اړه نور معلومات وغوښتل.
شهزاد محمدی باندې د کرکټ نړیواله شورا دا خبره ثابته کړې چې هغه ممنوع درمل خوړلې دي، هغه درمل چې باید لوبغاړي ونه خوري د خوړلې دي او اوس د لوبه بند شوی دی او په دې راتلونکو څو ورځو کې به د کرکټ نړیواله شورا په اړه پریکړه وکړي. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه پریکړه دې ژر تر ژره وکړي او که بیخي شهزاد نه بخي نو لږ تر لږه سزا دې ورته کمه وټاکي، ځکه دا ډول په حساب جریمو او یا کارونو سزا تقریبا د شپږو میاشتو نیولې تر دوه کالو پورې. د شهزاد افغانستان د کرکټ مهم لوبغاړی د افغانستان ورته ضرورت لري، نو موږ دغه کمپین پیل کړ چې نړیوال او د کرکټ نړیوالې شورا ته خپل غږ ورسوو چې که تاسو سزا ټاکئ اول خو بخښنه وکړئ، که بخښنه نه کوئ نو حداقل سزا ورته وټاکئ.
اوس چې افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی، که په آینده کې دغه سي مسایل مخ ته راځي د ډوپینګ یا نور مسایل، څه فکر کوئ چې تر پخوا به د آی سي سي برخورد د افغانستان په وړاندې تر دې جدي وي؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان تازه دوه هفته کېږي د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړی شوی دی. افغان لوبغاړي له ډېرو قوانینو سره تقریبا ناآشنا دي، او یا لږ تر لږه په کور دننه داسې ورته یو څوک نه وو چې په نړیوال ستانډرډ باندې دوی پوکي. ممکن د دې نه ځینې سرغړونې شوي وي. هغه شهزاد ویلي دي چې ما دغه کار قصدن نه دی کړی، یعنی مثلا ما خپل شهزاد سره یو ځل خبرې وکړې، هغه ویل چې زما په سر هم درد دی، زه درې ګولۍ خورم. شاید په هغه ګولۍ کې هغه مواد وي چې د کرکټ نړیواله شورا نه غواړي چې لوبغاړي وخوري، ځکه زموږ استاد په هیواد کې خو یو عادي قسم چې درملتون ته لاړ شي یو ګولۍ اخیستی شي د طاقت او د درد او د دې شیانو. نو افغان لوبغاړي د دغو مسایلو سره ناآشنا دي، خو د شهزاد قضیه یو ښه کیس کېدای شي د نورو افغان لوبغاړو لپاره چې دوی په آینده کې ډېر دقیق او ډېر جدي واوسیږي، او د کرکټ د افغانستان کرکټ بورډ باید په دغه برخه کې نور هم جدي واوسیږي، او یو تګلاره او هغه دواګانې هغه شیان نه درمل چې منه دي هغه باید د لوبغاړو ته پوهاوی ورکړي، لوبغاړي پوه کړي چې په آینده کې دا ډول کار ونه کړي، او یو ښه درس کېدای شي د افغانستان د نورو لوبغاړو لپاره.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا شهزاد محمدي ته مدافع وکیل نیول شوی دی تر دې قضیې وروسته. تاسو د کرکټ مسایل زیات تعقیبوي، فکر کوئ چې دا اقدام کافي دی؟
طبعا نو مدافع وکیل نیول خود شهزاد خپل حق دی، او کرکټ بورډ باید دا کار وکړي. هغه د افغانستان لوبغاړی دی او دا د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلیت دی، بل لار نه لري د افغانستان د کرکټ بورډ پرته له دې چې مدافع وکیل ونیسي. خو په دې اړه ډېر جزئیات نشته چې دا مدافع وکیل څوک دی، څنګه نیولی دی، قضیه چیرته رسیدلې. ما خپل لار نه شهزاد سره خبرې وکړې چې وای زما مدافع وکیل بیا هم وخت غوښته د کرکټ نړیواله شورا نه او سورې چې دغه قضیه نوره هم هغه دی ورته هغه سپورټیو ډاکومېنټ او هغه اسناد چې د شهزاد د قضیه په ننګ خو برابرې دی شي دغه لپاره وخت ورته غوښته دی. نو وکیل ورته نیولې دی، دغه هم هغه حقوقي لار ده چې ته به وکیل نیسي. خو بیا هم د کرکټ نړیواله شورا به خپله پریکړه کوي. ښه خبره دا ده چې شهزاد په خپله ویلي دی چې ما دا کار کړی دی، مګر قصد مې دا کار نه دی کړی چې ممکن په سزا ټاکلو کې موږ داسې فکر کوو. هیله مودا ده چې شاید شهزاد سره مرسته وکړي، ځکه که دې انکار کړی وای بیا پرې ثابت شوی و نو بیا به هغه په حساب یو رقم ته دروغجن هم ثابتېده، او د کرکټ نړیواله شورا به خپل سزا هم هغه حد اکثر ورته ټاکو. نو اوس شهزاد خپله دا منلی ده، ویلې چې ما اشتباه هم دا کار کړی دی، نو شاید دا مرسته ورسره وکړي چې سزا یې کمه وټاکل شي. زموږ د کمپاین مهمه غوښتنه هم همدغه ده.
جعفر هاند وو له امریکا دغه کمپاین په بابې را سره خبرې کولې چې په کې د کرکټ له نړیوال شورا شهزاد محمدي ته د عفو یا هم د جرمې د کمولو غوښتنه شوی ده.
زیم شهزاد محمدی د لوبي روستي حالات د ازادي ريډيو سره واوري.
د کرکټ ملي ټیم د راتلونکو سه شمې پرز د ام سي سي په وړاندې مسابقه کوي. دغه یو ورځنۍ مسابقه د لندن په لارډز میدان کې کیږي، خو په دې لوبډله کې د شهزاد محمدی نوم داوري نسته. احمد شیبر نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه دوه مقالې د دوو غونډو په اړه خبرې کړې دي چې یوه یې غلې، بلې له شور او زوږه ډکه د کابل د وروستیو پیښو د قربانیانو لپاره وه چې د موټرو له هارنونو سره ملګرې وه. د ورځپاڼې په باور د دوشنبې په ورځ د څو سوه موټرو کاروان چې شعارونه یې انتقالول، هارنونه یې کول، او د هغو وو قربانیانو عکسونه یې ورسره راخیستي وو چې د جون په میاشت کې د کابل د مظاهرو پر مهال له پولیسو سره د خو ډپ پر مهال وژل شوي وو. دا له شخړو ډکه مظاهره د کابل په سنبخ چوک کې د مې د یو دېرشې منټې د موټر بم د پیښې لپاره شوې وه. واشنگتن پوسټ د مې د یو دېرشې منټې د قربانیانو د ستاینې غونډې ته هم اشاره کړې چې د یکشنبې په ماښام په کابل کې د ناټو په قوماندانۍ کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې یو شمېر جګپوړي امریکایي یا اروپایي چارواکو برخه اخیستې وه. دوی په پیښه کې د وو وژل شویو پولیسو کونډې او د هغوی خپل خپلوان وستایل، او همداراز په لسګونو امنیتي ټپیان په خپلو ویناوو کې وستایل. د ورسپانې په باور هم د یکشنبې د ورځې غلي غونډه او هم د دوشنبې د ورځې له شوره ډکه غونډه په حقیقت کې د کابل د موټر بم چاودنې د ملکي او پوځي چارواکو د درناوي لپاره وي. په دې چاودنې کې چې د ټانکر په واسطه وشوه تر 150 ډېر کسان ووژل شول او تر 600 زیات ټپیان شول. بلې امریکایي ورسپانې باسټون هرالډ بیا کابل او اسلام آباد ته د سناتور جان مکین په مشۍ د امریکایي سناتورانو سفر څارلی. د ورسپانې په باور د پلاوی مشر سناتور جان مکین په اسلام آباد کې د پاکستان د سر اعظم نجف پوری سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان له لوی رئیس قمر باجوه سره وکتل او ویې ویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته په سیمه کې سوله نشي ټینګېدلی. ورسپانې د پاکستان د سفر پر مهال د سناتور جان مکین هغه خبره راخیستې ده چې په ټویټر کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه لیکلي وو: زموږ روابط اوس تر بل هر وخت مهم دي. باسټن هرالډ ورسپانه بیا افغانستان ته د امریکایي سناتورانو سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او افغان چارواکو سره یې کتلي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو بین القارئي بالستیک میزایل ازمایلی دی، بلخوا چین او روسیې په دې اړه عکس العمل څرګند کړی دی. تفصیل اجمل انه.
په کرملن کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شی جن پینګ تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو په یوې ګډې اعلامیې کې په یو وخت د شمالي کوریا د اتومي پروګرام او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او د امریکا او جنوبي کوریا د پراخو پوځي تمریناتو د پټه په دریدو پر اړتیا ټینګار کړی. د روسیې او چین مشرانو ترمنځ له دې لیدنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي مسکو او پیکینګ له واشنگټن غوښتي چې په جنوبي کوریا کې د تات په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم له لګولو ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د توغندیو د ګواښ په وړاندې د توغندیو د دې دفاعي سیستم فعالول لازم بللي. چین د شمالي کوریا لخوا د اوږده واټن ویشتونکو توغندي د وروستۍ ازموینې وروسته له ټولو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چینګ شوانګ ویلي هیواد په قاطع توګه د شمالي کوریا د هر هغه فعالیت مخالف دی چې د توغندیو د ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا له پریکړو سره په مخالفت کې وي. جاپان د شمالي کوریا لخوا د توغندي د وروستۍ ازموینې په وړاندې سخت اعتراض کړی او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو وخکار سرغړونه بللي. شمالي کوریا د سې شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د هوا سانګ څوارلس په نوم د لرې واټن ویشتونکې توغندۍ په بریالیتوب ازمویلی دی. شمالي کوریا وایي دې توغندي له مځکې په 2800 کیلومتره ارتفاع کې 90 دقیقې الوتنه وکړه او هدف یې له منځه یووړ. په امریکا کې د لری واټن ویشتونکو توغندیو یو څیړونکی ډیوید رایټ ویلي کچیرې د دې توغندي د ارتفاع او د الوتنې د وخت په اړه اطلاعات سم وي نو په عادي مسیر کې دا توغندی 6200 کیلومتره واټن وهلی شي او د امریکا د الاسکا سیمې ته رسیدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د دفاع وزارت د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د ځینو پوهانو ارزونې رد کړې دي. د دې هیوادونو څیړونکو ویلي چې د شمالي کوریا لخوا ازمویل شوي توغندي یوازې 515 کیلومتره ارتفاع واخیسته او د الوت فاصله یې له هغه ځایه چې وتوغول شو تر هغه ځایه چې د جاپان په اوبو کې وغورځید 510 کیلومتره وه.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. یو افغاني اصل امریکایي د کډوالو او پناه غوښتونکو کیسې د نیویارک ښار د ټایمز سکوير یا میدان تر رسیدلې دي. جزئیات له فریبا ظاهر خبري.
کته هم دا امکان سته چې دا غرفې ډېر ژر له سړکونو ټولې سي، خو دغه افغاني اصل امریکایي هنرمند غوښتي د دې غرفو په اشادولو سره د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو ستونزې او کړاوونه خلکو ته ورسوي چې امریکا ته د تګ په لاره کې یې ګاللې دي. دغه څلور غرفې د نیویارک په ټایم سکوير یا میدان کې شودل سوي دي. هر لاروی کولای سي ګوشي واخلي، خبرې نسي کولای، خو د کډوالو ثبت سوي کیسې اوریدلای سي او هم کولای سي بیرته خپل ستونزې او کیسې له کومې پوښتنې پرته ثبت کړي چې امریکا ته د ورتګ په لار کې اوربندي تیر سوي دي. دا ابتکار افغاني ولسله امریکایي امان مجددي کړی دی. مجددي له لارویانو غواړي چې د 15 دقیقو لپاره خپل تجربه او احساس له ژباړې پرته ثبت کړي او نورو ته ورسوي. خوشغلی مجددي فرانس پرس خبري ایجنټس ته ویلي حتی که تاسو د هغوی په ژبه هم پوه نسوي، بیا هم کولای سي د هغه احساس درکړي. دا هنري پروژه چې یو ثبت سوی کاست دی د نیویارک د اویا تنو اوسیدونکو ثبت سوي کیسې دي چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې به دوام وکړي. امن مجددی د لمړي ځل لپاره په 2014 کال کې پر دې پروژې کار پیل کړ. یعنی مخکې تر دې چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړي او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو په اړه وینا وکړي. وروسته لاغه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیل وروسته ولسمشر ټرمپ د یو شمېر عمدتاً اسلامي هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګوه، په امریکا کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخامخ شو. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې بدلیدونکی سیاسي وضعیت د دې لامل شو چې د امان مجددي دې پروژې ته ډېر پام وسي.
ستاسو له پیغامونو
افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحق او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي، که نه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د زابیا بختی سوا ساتي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا په دوړو غوندونو پوری اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژي غوښتنه وکړه. بلخوا افغانستان او پاکستان د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو پوځي عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. افغانستان چې دوی اونۍ مخکې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، غواړي د شارجې د کرکټ سټډیوم د خپلو ټیسټ لوبو د ترسره کولو ځای وټاکي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون له 12 کاله ځنډ وروسته بیرته راتلونکې میاشت د ایران مارکیټ ته ستنیږي. کرملین او سپینې ماڼۍ وایي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د یکشنبې په ورځ اوکراین ته ورسي او له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره به خبرې وکړي. افغان امنیتي ځواکونو د کابل د امنیت لپاره یو ګډ پلان تصویب کړ. په دې هدف پرون غونډه شوې چې اجرائیه رئیس پکې د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر همغږي ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
افغان درې ګونو امنیتي ځواکونه د کابل ښار او کابل ولایت د امنیت لپاره د یو جدي او پراخ امنیتي پلان جوړول پیل کړل. په دې مناسبت د سه شنبه په ورځ په کابل کې د کابل ګارنیزیون، ملي امنیت، د ملي پولیسو او د کابل د ولایتي شورا مسؤلینو یو ګډه مشورتي ناسته جوړه کړې و. غونډه ته د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امنیتي ځواکونو ترمنځ په همغږۍ او له امنیتي ځواکونو سره د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ. خاغلی عبدالله وویل امنیتي ځواکونه باید لا هڅه وکړي چې په کابل ښار، کابل ولایت او نورو سیمو کې د ناامنیو مخنیوي ته تدابیر جدي کړي او په دې سره خلک په امنیتي ځواکونو باوري شي. د په هیواد کې د روانو ناامنیو لاملونه داسې په ګوته کړل.
در این شکی نیست که سعی و تلاش صورت گرفته و صورت میگیره، اما در این هم
پدی که شک نشته چه هستی شوی او کیگی. خب پدی هم باید طول قانی و سوچه پا کارونو که نیمگردیا ویشته. یوایی ده حق و بنسرتون و ترمند ده همغگی نشتواله ده چه ده امنیت مسئولیت پر غاره لری و بلا ده خلک و لاستازی و سر ده امنیتی زواکونو ده اریکو نشتواله ده.
خاغلی عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه باید په نوي پلان کې دغه نیمګړتیاوې له منځه یوسي. اجرائیه رئیس دا هم وویل چې د کابل ښار په وروستیو پیښو کې چې خلکو ته پکې د سر و مال زیانونه ورسېدل وبه ارزول شي او د قانون له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. ده دا هم وویل اعتراض او مظاهرې د خلکو قانوني حق دی. امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت خوندي کړي او اعتراض کوونکو ته هم پکار ده چې قوانین تر پښو لاندې نه کړي. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د جوزا د میاشتې په لسمه د کابل ښار زنبق څلورلارې ته څیرمه په ټانکر بم چاودنه کې څه باندې 150 کسان ووژل شول او شاوخوا 450 پکې ټاپیان شول. د اجرائیه رئیس له سپارښتنو وروسته یا د امنیتي مشورتي غونډه له رسنیو پټه ترسره شوه او په پای کې د کابل ګارنیزون سرپرست جنرال افضل امان د امنیتي ځواکونو او د کابل د ولایتي شورا د مسؤلینو ترمنځ د شو بحثونو په حق له وویل.
هدف تدویر دې جلسه ما چگونه میتونیم امنیت ثبات
زموږ د دقیق غونډې هدف دا و چې په کابل کې امنیت او ثبات ټینګ کړو، واخونه معلوم کړو، د دندو د ویشلو لپاره کره پلان ولرو او پریکړه مو وکړه چې د دې ډول غونډو موضوعګانې له ټولو کابل ښاریانو سره شریکې کړو.
افغان کارپوهان د دې ډول پلانونو جوړول بې ګټې نه ګڼي خو پر پلي کولو یې ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض آزادي راډیو ته وویل
دلته امنیت یو څه ټکنی دی، د دې لپاره خانخا باید دولتي ارګانونه یو عمل تنظیم کړي. یقینا د دې پلان به هڅه وسي چې تطبیقي جنبه دقیقه ولري، خو که په سل کې سل هم تطبیق نشي یو قدم وي د امنیت پلار کې دا هم ډېره لوی خبره ده.
که څه هم د کابل د ولایتي شورا ځینې غړو د کشفي او استخباراتي ارګانونو پر کمزوریو انتقادونه وکړل، خو د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار او ولایت نوی امنیتي پلان به د درې ګونو امنیتي ځواکونو په همغږۍ او ګډو هڅو سره په جدي توګه پلی شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه بے پلار کړو، مونږه بے کور کړلو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام د همدې خبرونې په لړ کې اوریدل سي. اوریدونکو ته یادونه کوم چې ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر او بجو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علب، مهترلام، خوست، پارون، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې د اف ام 3.5 څپه صافه اوازه اوریدلی سي. هغه اوریدونکو چې په بیلابیلو سیمو کې دي او غواړي چې موږ له خپلو جدي ستونزو خبر کړي، کولی سي چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې همدغه شی خپل پیغامونه راته ثبت کړي. په افغانستان کې مو یو شمېره فعاله ده، 0-23-31-1 په بلخ ولایت کې د کلدارو او شورتپی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې د ازبکستان سرحدي ځواکونه افغان شپانه یا هم کبنیونکي په یوه ابل نامه نیسي او بندیان وي. مجیب رحمان حبیب زای په دې اړه رپورت لري.
په بلخ کې د ازبکستان له پولو سره په پروتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې ازبکستاني پوځیان او نظامی کښتۍ د امو سیند له سواحلو څخه افغان ځوانان د مخدره توکو د قاچاق په تور نیسي او بیا یې زنداني کوي. په بلخ کې د کلدارې او شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له کلونو را په دې خوا د ازبکستان سرحدي پوځیان د امو سیند په سواحلو کې د افغانستان په خاوره کې دننه غیر قانوني او خودسره کړنې ترسره کوي، خو هیڅ قوت یې د مخنیوي توان نه لري. د شورتپې اوسیدونکی محمد نظر وایي چې له سو کلونو را په دې خوا د بلخ او ازبکستان په مرزي سیمو کې لسکونه ځوانان د ازبکو پوځیانو لخوا د قاچاق په تور نیول شوي او لا یې هم سر نه وخت نه دی معلوم. هغه وویل محمد نظر وایي دا کسان اکثرا د امو سیند په سواحلو کې د چوپانۍ او یا هم د بوټو د ټولولو پر مهال د افغانستان په خاوره کې د ازبکو پولیساتو پوځیانو لخوا تښتول شوي او بیا زندانی شوي دي. د کلدار ولسوالۍ یو قومي مشر علامراد وایي چې اکثرا زندانی شوي ځوانان په ابد حبس محکوم دي چې د تاشکند، ترمیز او د ازبکستان په نورو زندانونو کې ساتل کیږي. هغه وویل د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم دا مسله تاییدوي او وایي چې د ستونزې د حل په خاطر بنیادي کارونه نه دي ترسره شوي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل چې اکثرا دا ځوانان د افغانستان له خاورې د نباتاتو د ټولولو، چوپانۍ او یا هم د کب نیونې پر مهال د ازبکستان پوځیانو منګولو ته ورلویږي. حدید زیاته کړه
گاهی این مسائل اتفاقات افتاده که اینها از طرف
کل هم داسې پیښې وی چې تا کسان د ازبکستان سرحدي مسولانو او یا هم د سرتیرو لخوا څورول شوی دي. کل هم دا ادعا دوی کوي چې زموږ لوري کسان قاچاق تر سره کوي. خو دا موارد د ازبکستان هیواد او د بلخ ولایت په مرزي سیمو کې ډیر موجود دي او ستونزې ته هم رسیدګی نه ده شوی. دا مشکل نه دی حل شوی. تر دې د مخه د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازی راډیو ته ویلي چې د نیول شویو کسانو دقیق امر نه دی روښانه، خو د خوشي کېدو لپاره یې دولت هڅه کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ازبکستان ډیپلوماتیکي سرچینې او په بلخ کې د هغه هیواد قونسلګرۍ نه غواړي په دې اړه څرګندونې وکړي. په شمازون کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د مقابل لوري سره یې خبرې پیل کړي او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
ازادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر،
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشحالي په هیله. دا اونۍ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له یوه مسؤل سره ستاسو پر ستونزو غږېدلی یو. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، همدا مرکبه په ګډه سره واورو. لومړی به د زابل ولایت څخه د یوه اورېدونکي پیغام در واورم چې د اوبو د کموالي په اړه شکایت کړی دی، چې همدا او نورې ستونزې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي. لومړی د زابل اوسېدونکی.
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل د ولایت نظامی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوړپوه چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطحه ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي. داسې د اوبو سطحه ډېره کمېږي، د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تېر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. تېر کال داسې وخت رالی چې په ټنکرانو باندې باغونه اوبوله، په ټنکر بې اوبه راوړلې د یو ډامه څخه درو ده، هغه باغونه بې اوبوله. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه، تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده، د ولس اباد نه شي. نو مشکلات زیاتېږي دغو څخه. نو تر هره پروژه موږ ته دا پروژه دغه ده چې دوی دغه وړکې بندونه وي که غټ بندونه وي، دا باید وتړي. د دې پروژې باید عملي کړي په دې وطن کې. وسلام.
بله غلب صاحب، تاسې د دې اورېدونکي آواز واورېدی که تاسو دوی ته جواب وایست وایي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطحه کمه ده او خلک ډېر شکایت لري د باغونه وچېږي. مېرمنې
مشکل دو بود سطح کمی دو دکستنگ اسپکت تغییر اقلیم مشکلات رو جدید که دو بود سطح کمی هم دیر پر از وزارت نلجوات به بندونه مشکلات پر اخبندی کل که نیش بندونه پلان که نیوله پاس بندونه دیزاین که دوی پاس بندونه مطالعات که پاس بندونه بندونه جوری که انسان تکاله دو مشخص دزابل ولایت رو پاس دستی معلومات رو سپلا رو ما پاس رو کهیمی که تو هر یا ولایت که منگه به حوزی دریایی ریاست لرو پاس فلانس د وی دریا دی ته لاس کیدا سی پرلمنه مکمل اند وزارت نن جواب کوم مسئولیتونه څنګه لري پاس کارن وزارت نن جواب باندې اغلو وی پاس کارن چری په خپل ولایت د وزارت مالداری د زراعت وزارت سره هغه او پاس کارن چې قانون چې خلک کوو نه اخلي کارزم دي هغه د وزارت شاف ده مسئولیت تاسو که دوه زمات دي دا رو ملاس وزارت نن جواب دی یا ساته حوزه دریایی ولا زابل تلاو سی او خپل مشکل وی یا غیر سره د انسان کوم یاري غیر رسمي کی هغه د مقام وزارت ته چې موږ هغه متعلق موږ روز کوم بندونه کوم پلان چې کوم خلق یو سال تمه کار کو دوه ور پاره موږ سره شریک اوس هم شریک کوی شو او لیک ځان له پته لګی چې دیو ارزي مشکل د باندې خاطر دی چې زموږ مسئولیت دی کنه د کوم کانال دی او کوم بهاري دی چې د بل وزارتونه هغه باندې مشکل کیږي چې هغه سره په بلنه ارک هغه سره شریک وسی نو امیدوارم چې دی وزارت ته یا خپل دی ولسوالۍ ته ولایت طرف نه
رسم نویسی که شما غلط چک کوم دا پروژه ولې دی واغه مشکل کوم دی چې آیا راشي مستقیم رزي کوم دی مشکل کوم دی کوم برنامه کوم نمونه لرو یا کوم ولای چې په نومو کې شامل شي یا بل کوم دا کار وشي مشکل حل شي تر
بله مو څه یو بل عمومي ستونزه چې البته ډیر زیات شکایتونه مشترزي خو یو بل ګزه تاسو ته پلی کوم چې هغه د بدخشان ولایت کې د دې اوریدونکو आवाज مو ری بیا
ما از ولایت بدخشان هستیم ولسوالی درایم قریه پینگانه ما 1000 خانه هستیم آب صحی نداریم آب خوردنی از دریا آب میاریم تخمینا 40 دقیقه ما رای تایم کنیم 1000 خانه هستیم آب صحی نداریم بسیار با تکلیف هستیم زمستان بسیار سخت است ما آب رسانده نمیتونیم امی عرض مرا به مقام بالا برسانیم بسیار از این آب سرک ما بسیار با تکلیف هستیم بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزها را وعده کرد با وعدهش وفا نکرد ما مردم از این آب بسیار با تکلیف هستیم تشکر از شما خدا حافظ
غلب سب تا دوی عوض مواردی
مشکل او بو هم نکستم مخی دستو که درې وزارت کار کوي او یو ریاست عمومي د افغانستاني دی اوس وزارت نرجوات مسؤلیت لري سره بندونه او د مین کانالونو چوبو ول دغه نه وباسو دا زموږ مسؤلیت دی بدخشان کې اوس ماته یاته اوس کوم پروژه د موبایل لري سره د شوراپک بند اوس موږ جوړو چې شوراپک بند ته جديد من هیڅ نه دی هغه نه کولی شي چې وبور ته کانال جوړ شي ته وبور کو لیکن باقي دوی ورسکول وګوري دوی کولی شي وزارت زراعت مالداری ته داغه سره کوم کان اصل څنګه شمیره ته واخلی یا انټر انصاف جهاد وزارت سره اغینه یا هم دا د اوپر چې ډېر ټول مشکل څه دی واستند دي یو خبره کو یو رسمیت په ټکي رسمیت رورو چې د کولی څو هغه رسمیت اړینه تر سره د ولس او خپل او سره محل تر سره چې موږ معلومات کوم چې اړ دي کوم کولی څه برنامه اړ کنه څه نشته امکانات دي د زموږ کوم اداره مسول دي هغه مطابق خو د افغان نشو کار مختلف شي موضوع پاکستان د هر ولسوالۍ د مشخصه د ولایت معلومات ما سره نشته خو هم کوشش کوم چې خپل معلومات راکړي زموږ نمبر او څور کې از لاس یا کته هغې د لوی خپل پاکستان کې بل د خپل اجازه ثبت یا اگر مسلین څه خبرو کړي چې هغه سره کمکاري وکړي
بله او یو دوه نور اوریدونکو دی غلب صاحب چې هغه به د برېښنا په خطر باندې خپل شکایتونه ثبت کړي نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکاله سي دوی ته جواب ورکړي دی به اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړئ سين
ما کوم چې بریالي خبر له کوم د نیمار څخه د آزادې رادو محترم کارکوي اوریدونکو ته ټول ته سلام علیکم موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برېښنا په لاس کار شي ایا دا حکومت دانش کې چې د دې برخنا فارنه وو چې دا د ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیره نه نو او په ځکه چې دا د برخادرې او پروزه کې دا برخنا نه وي نو ایا دا خرڅي او کدا سوځي ډیر په درنه خيله کو چې دا چارواکي دې خپل فارنه وو چې سلام خدای پامه
غلب سپ د ننګرهار ولایت خدغه ورور وایي مخصوصا پروژه کې د برخنا نه ډیره سخته ده کنه نو دا شکایت لري بله
ولله ننګرهار ولایت کوم دا افغانستان خو ولسته شته طرفه یو څه دي د پروژو پایګری کوي موږ درې غف پروژې لرو ننګرهار ته اوس هم از سم ننګرهار د دوکان فرمونه مو څنګه مو مکمل کو مو که سلويخ میګاوات پر برښنا او تور کول موږ اوس اخمن دغه ظرفیت شپته نه جامه تر استلې دي ادمن یو افتان دوه تر مخته موږ ستا برښنا خو د برښنا یاتات هغه ستا او تور کو نو هغه څه دي لیکن به کوم دوه پلان موږ سره نه پاره شي چې اوس هم په ورکات ملي ته پروژه تل دي اعلان لپاره چې امیدوار نشو چې کمپنۍ راشي ته پروژه یو سپرویل چې موږ ونه تو لمر افتابي پروژه سره موږ کار کوو مدوان ته ستاره شوی ځان پاس کړنته برخور کی او خپل خار ته دا تولیدي کو او ام څنګه یو اوس د بانک اصلي طرف نه یو بل پروژه منځور شوی دی ادمان تاسو یو اوس د لاس راس کې دا غد د الزاد د کادا بنزا شاهد به چې د دې ځکه یو ځکه لې سره موږ یو 200 میگاوات لاین کابل د
کابل نارغندین جلال آباد ته عادت هم خط انتقال لاین ورته دیږي چې دا برق وارداتي دي هغې سره شدید چې زموږ خپله برق تولیدي سره وظیفه کېږي. نو دا دویم پولیس دی، درېیم پولیس ته موږ ننګرهار دپاره او مج منطقې سروبي کې ایډیبي سره بانک انکشاف اسي سره موږ لاسلیک کړی دی د خپل سل میګاوات انرژي افتابي د نغلو بند سره ورته جوړېږي. نو دا درې پروژې چې انشاءالله مطانو سره تصمیم شي او دې زر د کادونه نیوه کېږي چې انشاءالله مشکل به حل کېږي. لیکن تېر کال نه اتمن به دې شاهد دی چې د دې برق پېښه شوی دی او کوم نغلو او درونته برق پېښ موږ اخلو دې د خپل اتیا فیصده برق ټول ځي ننګرهار ښار ته هغې ته برق واچوي او همداسې تېر کال دی تکمیل کېږي انشاءالله ډېر زر جلال آباد نه موږ لغمان ته هم برق ورکوو دغه پروژه هم تېر کال دی. نو
بله بله. او یو ورسته پیغام چې د هلمند ولایت خیوه دوست راستولې دی تاسو واوري بیا ورسته جواب ورکړي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت څخه تاسو سره د رادیو د لین کې ما خپل پیغام پریږدم. د هلمند څنګه چې د هلمند برېښنا پر دې را ده شوه خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. زموږ یو ترانس چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی، حال دا چې ځینې برقیان چې یو څو پنځه سوه افغانۍ ورکړي د هغه لین بې میټره پروت تړي. نو زموږ ترانسپورت دا درې میاشتې کېږي چې سوی دی، خو اوس چې موږ رایسط برېښنا ته مراجعه وکړو هغه وایي لک افغانۍ مصرف راغلی دی، نو موږ باندې لک روپۍ نه جوړېږي. حال دا چې موږ پر شل کور دا ترانس ایښی وو دا موکتیان چې ستړلی و دا پنځه پنځه سوه چار برکې دور کړي وو چې ستړلی وه ورور دوه سوه کوره ته یې ورسوله خبره. اوس موږ ترانس یو سوی دی، دا درې میاشت کېږي موږ بیا برقه یو برېښنا رایساته چې موږ مراجعه وکړو هغه وایي لک روپۍ مصرف راغلی دی. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ اواز در لوړ مقاماتو پورې ورسوي. نو موږ په دې فرض روژه کې حال څه چې موږ ترانس نه لرو برق نه لرو او حال دا چې برق د هلمند اوس د دې را ده پریښه دی. السلام علیکم.
غلب صاحب لکه چې شاید تاسو به تر دې دمخه هم ورته ستونزې اوریدلې وي، نه دا یوه بیلګه ده یا یوه نمونه ده. په هلمند ولایت کې دغه د لینونو یا پیسلا په پټه د لینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د ځینو فني کارکوونکو په واسطه دا معموله خبره ده. تر دې زموږ په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدلي دي، په نورو ولایتونو کې. آیا واقعا دغه سیسته او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی دي؟
دا مشکل چې دی اوس نور ویل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقه کې شملای تیریږي. هلته موږ اوس برق ورکوو د کدکینه او یو بل لاین اوس جوړېږي د کدکینه برق یم داسې بل خاري ته چې دغه ظرفیت جګېږي. نو دا مشکل چې فشار چې بهي انشاءالله دا به حل شي، لیکن هلته متاسفه نه بس بلایډ پرې چې هلمند کې همداسې موږ مشکل لرو. خپله خلک همکاري نه کېږي خپل د برېښنا شرکت سره. نو برق څه کو ضرورت یې هغه برق یو لارې قطع کوي تر څو د خپل ډېر مصرف د زموږ بیت له څو برښنا زی لاینه جوړي. خو لیکن دا هغه مشکل یو حل کیږي چې خپل د خلک همکاري مو سره وکړي. موږ ته برق ورکړل د با ارزان برق هلمند کو سو ظرفیت یې کمه ډېر ارزان دی او په همدغه ډول برښنا هغه کې هلمند ته. لیکن خلک اصلا مخالف امنیتی مشکل نن چې صحه کې دی او د خلکو د خپل د کارمندان د برښنا د ست کارمندان نشته لري بعض وخت دی لپاره خلک چې دا غلطي را لین قطع کوي خپل ځان لپاره څوک یې نو لږ وخت اخلي څو پر لاشي. لیکن دا څو څو نورو وي چې باندې لکه راغلی چې دا مسؤلیت د خپل د برښنا ریاست دی لپاره د دې څو نه کې کوم کارمندان یا فني ته اریزه وکي اتمن برښنا د څنګه په یم نو درې میاشتې یو د تاس سوزنه د تاسو پرېښو کې دا مې ویلې او بیا هم زه خپل سره تاسو سره ضرورت به ونې سم چې هیڅ معلومات هغه نه وکم تاسو سره به شریک کړو. ستاسو ورور نمبر هم تاسو ورکې مونږ ته راکې به مونږ خپل ورته نام ورکو چې څنګه اقدامات اقدام مونږ اوس نیولې وکړو. لیکن د برق ورکول مسؤلیت چې دولت څخه دغه څه دي او زه خپل د هلمند لپاره د کجکی بند اتلستین میګاواته موږ پروژه د خبردار څخه ورکړل دي. هغه ډېر ښه برق وصل ته هلمند کې شته او سل میګاوات نور موږ سټور خوستی دره
لاسلیک کړی دی. امیدوارم چې ډېر زر برکات ملي نن باشي او سکتور خوشي د دې څنګه او نور باغ کم هلمند کې جوړ شي او د متن هلمند د باغ لپاره هم تل زمیندار د اوبو مشکل چې زمکې دي هغې هم سره اوسره به حل شي. لیکن موږ د خپل د هلمند خاص کر خلک نه امیدوارم چې موږ سره د پروژو تطبیق کې موږ سره حکومت کې د امنیت خاطر د خلک د لاینې څخه تکي دی خپل ولس
مننه کوم د افغانستان د اوبو برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب چې ستاسو پوښتنې ځوابولې. تر ویلنډي وقفې وروسته ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورځو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکي پیغام رسولی او د سړک ستونزې را سره شریکه کړې ده.
السلام علیکم. زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتاشته زنګ وهلې دي. زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د ډامبر د جوړولو منځوري د پخوانی ولسمشر کرزی پښکو کې سوي ده او دا وکاله کېږي چې لا هم نه دی جوړ شوی. نو موږ د اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي، ځکه چې دوی هر وخت دا ناره وایي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم. نو که دوی په رښتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي، نو زموږ سړکونه او زموږ ډامبرونه چې منظور شوي دي هغه را جوړ کړي. نور منظوري که اخلي که نه اخلي، هغه پخوانی منظوري دي نور نه ځندوي، هغه دې را جوړ کړي. وسلام، ستاسو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه هیله املی خوسته رورا د شپږ ومیاشت کېږي زموږ تنهی باندې دی، ولې موږ منګ ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده، باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواد نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېدي او کورنۍ را پسې سپېده، موږ څه وخورو؟ د خدای په امان. سلام تاسو ټولو ته.
بلی، السلام علیکم. محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت ستاسو پیغام پرېږدم. په کابل او په نورو ولایتو کې چې کوم مظاهرې روان دي، دا د افغانستان د قانون څخه خلاف دي، ځکه دوی د شخصي ګټو لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. ولسمشر غني دا کسان ته باید اجازه ورنه کړي چې په کابل او یا په ګردیز او یا په نورو ولایتو کې دوی مظاهرې کوي، باید دې مخه ونیسي.
ازادي راډیو کا فون ته سلامونه وایم. بعد له سلامه ده همې وایي روغتون کې کم ډاکټران چې هیڅ مریض ته پاملرنه نه کوي، بیرته شخصي احتیاجي هیڅ دوا نه کوي، کم علاج چې دي علاج نه ورکوي، دغه رخصت یې نو زما هیله ده دغه د کندهار د رئیس ته دغه څه چې دغه ډاکټران یا بدل کړي دغه کې رخصت فرمه.
السلام علیکم. زه نقیب لاله کندهار ولایت پنجوایل کالج څخه خبرې کوم. دا پنجوایي ترکاري والا اوسمو دا هیله ده چې ښه ګرام پوهه چې تاسې دې د خلکو څخه کارې کوي. په بله ورځ تللي وم د لال اخلاص کړی به بازار کې، نو باید حکومت پر دغه باندې وګرځي دی یو سزا وایي چې دا دې ښې سات راخته ده، اوس یې انصاف شو دی قرباني شو. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تاسو سره پتام استم. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه مخابراتي شرکتونو ایم ټی این او روشن د ټولو شرکتونو مصارف ډېر زیات دي. نو تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه مصرفونه د کنټرول کې نو ډېر وخت وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رحیمیم د خاص روزګان څخه په درمونو ټول ښه پوهیږو چې د سوکالی خوشحالی شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو ستړیاوو را باندې تیریږي تیری او تیریږي. ځانونه او ګران وطن چې د شیرینې مور حیثیت درلود مو تباه کړي. د خاورې ارضي تمامیت جغرافیایي موقعیت مو د موقع په پرشت سره د وطن و دشمنانو ته چې د کلو راهیسته په دې انتظار ناست و زمینه د مرګ و میر وینې بهیدو بې اتفاقي و خپلو شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده که چی په دې حالات او وضعیت کې ټول تباه شو تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سوځو ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیله مند او غوښتونکی یم راځي د خدای پاک جل جلاله په لحاظ د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداري او زغرنده د پای ټکی کښېږدو په درنښت.
محترم وروره، په دې کې شک نشته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. د دې پروګرام وخت هم دومره و، نور پیغامونه مو په نورو خپرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي، درسره ویل کوي، او بیا هم ازادي راډیو ته زنګ ووي، خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړي، ازادي راډیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کلی کور پروگرام له دی ورسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 3 بجو او د جمعې په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.